د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلاست. په پایل کې په مو کړی خبرونو ته د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړ. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی همداراز ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین ابراهیم تها سره ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو خبري ورسره وکړي. د طالبانو حکومت لش پغم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخنیولې او د دې ترڅنګ پر افغان جون او خځو سخت بندیزونه لګولې دي. په دې اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 15 کال پخوانی برید په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې. د سفارت نن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 15 کاله پخوا د طالب ځواکونو لخوا د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې اته ایرانی ډیپلوماتان او یو ایرانی خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,26,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو بې برخې شي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سختریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې درې ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې یو پولیس وژل شوي دي. له دې جلا په کراچۍ کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیلو سیمه کې د ملیشا ځواک دوه سرتیري وژل شوي. د نامنیو له زیاتېدو وروسته پاکستاني چارواکو د افغان طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې له خپلې خاورې د وسلوالو سختریزو د ور اوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په مې میاشت کې پنټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکلې اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږلې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. مو باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر د افغان جنو د تعلیم پر محرومیت خبرې کړي.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې، ځکه چې د هر افغان جلکۍ یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي.
د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو د خبرو اغیز به په یو مرکه کې وڅېړو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته د خوړو مرستې ورسوي.
دغه مې ماشوم د شیدې نه لرم، ته شیدې ورکړم. د وچ شیدو توانم نه لرم، وچ شیدې خو ډېر قیمت دی. دغه عادي شیدې ډېر خراب شیدې، دلته په 300 روپۍ دي.
په غزنی کې د کاریګرو ماشومانو لپاره د زده کړو او تعلیم غوښتنې.
زه په اتم ټولګي کې څه کار مې درس پرې کول دي، مجبورې له خاطر او غواړم چې درس وایم، یو هیواد یو خدمت وکړم، خدمتونه وکړم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر پر هغه څرګندونو باس کوو چې وایي په بل هیواد کې جهاد روا نه دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی ویلي چې جوکو ویدودو له حسین براهیم طه سره پرون لیدلی او افغانانو ته یې د بشري مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره کړي. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او تر څنګ په افغان نجونو او ښځو خورا سخت نور بندیزونه هم لګولي دي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبري کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي دواړو مشرانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبري اترې شوې دي. د اسلامي همکاريو سازمان هم په خپل ټویټر باندې د لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړي. طالبانو وخت له بیا ځلې رسیدو لګ وروسته ل شپږم ټولګي پورته نجونی خونځې او تلتلو منع کړي. تر خوای د 2022 کال د دسمبر 23مه نجونی او خزي په هنتونونو ته تلتلو راوګرځولې. د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپورته کړل او پنجونو او خزو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پریکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت خودلې خو لا تر اوسه دوی خپل دریس په شاشه ویني دي. په دې حال کې یو شمیر نجونې چې طالبانو خونځې او پوهنتونونو ته تلو منع کړي هر څه ژر د خونځې او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله د ازادي رادیو ته ویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. هر جلکې وکولای شي چې خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې افغانستان راتلونکي روښانه کړي.
د کابل په ولې سکه د نهم ټولګي زکون کې چې د امنیتي سنځول عمل نه غواړي نومي پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل زکړه د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوی غږونه باید خاموش نشي.
کې مو مدت 2 سال میشه به بسر نه وشت
دوه کال کېږي چې به برخلي کوي ځکه د خوندزیو دروازې پر موږ تړلې. د لوی ظلم دی چې موږ سره کېږي. موږ له ټولو کسانو چې د بشري حقوقو او د تعلیم ملاتړ دي وړو چې موږ یوازې پرې نه کړي او ملاتړ مو وکړي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترین جنې راګرځولي بلکې دوی افغان ښځې لکار هم منع کړي او دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولې.
پر راپور کې مو واورېدل چې د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي د انډونیزیا له ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب او په ځانګړې توګه زده کړو ته د نجونو د لاسرسي پر لارو چارو خبرې کړي. مرسلین ارسلا په دې اړه د پوهنتون له استاد محمد بشیر دودیال سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتلي دي چې ولې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له اقداماتو ناراضه دی او له هغو سره د مستقیمې اړیکې پر ځای غواړي اسلامي نړۍ د طالبانو پر وړاندې یو موټی کړي.
د اسلامي هوادونو سازمان په اسلامي نړۍ په اسلامي هوادونو کې ډېر مهم رول لري، هم د سیاسي لحاظ هم د دوی هغه د مذهبي نفوذ لحاظ او هم تقریبا دا داسې یو اغېز لري چې د ټولو مسلمانانو متحد کوونکی سازمان ده. زیاتره اسلامي هوادونه په دغه 50 هوادونو کې چې په دې کې غړیتوب لري منظم د دوی په مجلسونو کې برخه اخلي، اما متاسفانه افغانستان سره دوی اړیکې دي او اخرو کې ډېرې سستې شولې. نو زه فکر کوم چې دغه سازمان او د دې سازمان هغه فعال غړي چې د افغانستان په رابطه رسوان دي هغوی د دوی د دغه چلند نه په هغه وخت کې خفه شوي وو، په هغه وخت کې مایوسه شوي وو. اوس چې پسته نه چې دوی د قدرت اخیستې ده کله چې دوی ګوري چې تعلیم مخه یې ونیوله یا مثلا دغه د مالیاتو په لوړولو کې خلک وځورول، کله چې وکاسره چې د حکومت د ریټه کمیارونه د دوی د لاس نه پوره نږي، نو دوی داسې فکر کوي چې ما وازا دا د اسلامي حکومتداري نوم په ټوله دنیا کې پات نشي.
استاد په خپل د اسلامي همکاریو سازمان څونه نفوس لري په اسلامي نړۍ کې ترڅو د نړیوالې ټولنې په مشخصه توګه د اسلامي نړۍ غوښتنې له طالبانو سره مطرح کړي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه او افغانان لري بل اخره طالبان دې ته قانع کړي چې دا غوښتنې ومني؟
روس او چریزلکی کی د اسلامي وادونو سازمان هم په متفق ډول او هم هر اسلامي واد په جدا جدا ډول د طالبانو د غوښتنې کړي دي. نو دا چې هم جدا جدا غوښتنې کړي دي په مستقیم غیر مستقیم ډول په پیامونو کې د اکثرونو په مناسبات روژې په مناسبات اما تاثیر کم و. نو که سکول دا سازمان پا متحد چکرم اما لوکی هم دا غیر به تاثیر دا او که جدا جدا هم وکی پا ده مساله کی
د اسلامي نړۍ د یو ستر هیواد په توګه له اندونیزیا او د اسلامي همکاریو سازمان سره اړیکې د طالبانو حکومت لپاره څونه مهمې دي؟
طالبان دغه راسته چې قدرت نیولی ده ډېر تپو تلاش وکړي چې د امریکې سره اړیکې ښې کړي او څو څوځلې ورته ویلي دي امریکې ته یې ویلي دي چې موږ حاضر یو تاسو سره روابط رالنډ کړو. بار بار یې ورته ویلي وزیر خارجه د طالبانو رسمي محافل کې دا خبره کړې ده. د روسانو سره هم اړیکې نورې دي، چین سره ډېر زیات روابط ټینګ کړي دي، بعضې قراردادونه د معدنو پاک وشول، د پاکستان سره یې د ریل پټۍ پاک قرارداد بلکہ بل هوا سره د روسیې نه نیولې تر چینو تر امریکې د ټولو سره دوی په یو شان سره تاسو تلاش کې شو د پرسمتو پیژنې او کومه کور ورته ورکی روابط سره نږدې کی.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو محمد بشیر دودیال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې له لوګي ځپلو افغان ماشومانو سره د خوراکي موادو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي مشر جان اګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو غړو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې له 2020 کال راهیسې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضې پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومانو چې د 2020 کال را په دې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی، او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800 زره شیدې ورکوونکي میندې اغیزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وي، د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی لډلې یو هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده، لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده، شیدې نه لرم، داسې دغه ده شیدې نه لرم، ته شیدې ورکړم. د وچو شیدو توان هم نه لرم، وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي. هر قطعه دلته دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي. نه خپلې شیدې ستاده او نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته یې واخلم. د ماشوم داسې سوی ده، بې شیدو کې نه شیدې نه لرم چې ورکړم، او د خپلې شیدې مې وچې دي.
په افغانستان کې د نسیمی په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې له ورته حالت سره مخ دي. د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی، چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پر سنگارتونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگارګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلان تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي، خو وایي طالبان خپل پریکړه نه بدلوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د زمری له درې مینیټې رئیس په ټول هیواد کې د ښځو سنگارتونونه وتړل.
مونږ ډیر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي، زمونږ بل همکار او د خپل کور شیان خرڅ کړه.
په کابل کې یو سینګار کوونکی میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډیری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي، دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره نه دي طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د دې توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسي، دوی غواړي خزه از کې. مونږ ډیر وویل چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي، زمونږ بل همکار او د خپل کور شیان خرڅ کړه. دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سنگار کوونکی میرمن عزیزی هم ورته ستونزې لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاری خرڅوي.
رای بدیل بر دخترای کې درس میخواندل.
د طالبانو حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نیم چا غوي انجنونو ته د خوانسیو او پانتونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ نه نه دی کړی. او لا چوګي وی خپل چوګي مجبور چې هیواد پریږدو. هغه مو چیرې لوسه ده بل لاره ده چې کراچۍ کې ترکاری بار کړو، پټول خار یو وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونې مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سنگار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي، خو په خبره داسې ورته ښکاري چې علي ځلی بی پایلې دي.
تمدید پیش نه دم منځ راي دا چې د دې وخت په تمدید چې هغه جواب هم تر اوسه منځ نه راځي درای او مونږ د بدیل پیش نه دم منځ راي دا چې تر دوی وو کولای چې په خپل ګورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دوه پیش نه دو څه منځ نه تر اوسه پورې نه راغلي چې امر په خوا جواب منفي ده. مونږ څه څه په توګه ځار
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی ویان عاکف مهاجر نظر مهم په دې اکلو پوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینیټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له 2000 څخه زیاتې میرمنې بیکاره شوې. د یادمنې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوې دي چې انجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رويټرز خبري اژانس افشا کړه چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګندنه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د رويټرز خبري اژانس دا راپور نور جزئیات هم لري چې اسمت څاروانی اوروي.
ریوټرز خبری آژانس په یو ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي، د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبری امنیت متخصصان یې لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری آژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبری نفوذه څو میاشتې وروسته په خپل توغندوی پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبری نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسئله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نښه کوي. د دې سایبری حمله خبر لږ وروسته له دې خپور شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایمې کالیزې کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلی شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبری حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي رادیو اوري چې ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدرونه اوریدونکو او سمپام وکړي د نړی په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتن ته چې فریدی سیال چمتو کړي.
د چورست په نوم آنلاین خبرونه په بریتانیا کې د هغو افغانانو د بیکوره کېدو ستونزې ته کتنه کړي چې بریتانیا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه تخلیه کړي دي. مقاله لیکون کې نه دی ویلي چې څه شمیر افغانان بریتانیا کې د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخامخ دي، خو د یوې حکومتي ارزونې له مخې لیکلي په هرو 15 افغانانو کې چې په هوټلونو کې اوسیږي یو هغه یې د هستوګنې لپاره ځای نه لري. په لیکنه کې راغلي د بریتانیا حکومت له هوټلونو د دغو افغانانو ایستل پیل کړي او دې کار پر هغو محلي شوراګانو فشار زیات کړی چې کډوالو ته د کورونو د پیدا کولو چارې مختبیایي. په تیره میاشت کې بریتانیایي چارواکو ویل چې شاوخوا 3000 افغانان په هوټلونو کې اوسیږي او هغه محلي د اگست میاشتې تر وروستۍ و دغو کسانو ته مهلت ورکړی و چې ځانونو ته کورونه پیدا کړي. بریتانیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا 3600 افغانان هغه هیواد ته انتقال کړل. په دوی کې د بریتانیا ځواکونو په خوانی افغان کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. ل امریکا خبریدونکي بلومبرګ آنلاین خبرونه بیا د افغانستان او ایران د اوبو لانجې ته کتنه کړې ده. مقاله کې راغلي د تیرې میاشتې په نیمایي کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو چارواکو ته ګواښ وکړ چې د هلمند اوبو موافقه عملي کړي کنه دا کار به ناوړي عواقب ورته ولري. مقاله کې لولو د رئیسی تر دې خبرداري یو اونۍ وروسته د ایران او افغانستان په پوله کې جګړه وشوه چې دوه ایرانی پوله ساتي او د طالبانو یو غړی پکې ووژل شو. مقاله کې راغلي د ایران او طالبانو استازو د هلمند د موافقې پر سر د ډیپلوماټیکو هڅو د دوام او ځینو پرمختګونو خبره وکړه، خو لیکوال د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې طالبان له ایران سره جګړې ته چمتووالی نیسي. دغه طالب چارواکي د نوم نه خودل په شرط بلومبرګ ته ویلي طالبانو له ایران سره احتمالي شخړې ته لسګونه پوځي ګاډي او دغه راس خپل ځانمرګي بریدګر چمتو کړي دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه د بلومبرګ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په خاطر دې ویلي و له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې هواریدلای شي.
د ازادي رادیو قطر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې څو شیبه ورسته پیلېږي 25 دقیقې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د هغه سرګندونو په اړه بحثونه لرو چې ویلي دي په بل هیواد کې د افغانانو لپاره جهاد روان نه دی. خو له هغه مخکې په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم دي او د خپلې کورنۍ لپاره د روزي په ګټلو بوخت دي. ځینو د ماشومانو زده کړې پریښي او ځینو ګرسره مکتب نه دی ویلی. خو د غزنی ډیری اوسیدونکي د کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې د ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
شاوخوا 15 کلن محبت الله تراتم ټولګی پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پرې شې دي. وجه یې هم مجبوري، تنګلاسي، غریبي او بېوزلي یادوي. خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي. دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي. خو لږ ډیر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي. دی له خپل پلار سره اوژه په اوژه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي. بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي.
غواړو چې دلته یو کورونه جوړ شي، هر کور بور جوړ شي چې خلک د لوږې سره مقاومت کړي. موږ چې ورځې وګرځي هېڅ کور نه کوي. د ورځې یو لاس روپۍ یو شل روپۍ کار وکړو هغه خو موږ کار نه شي کورونه نه شي چلولی. زموږ قسم دی چې د لوږې سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزوی ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرې ایشي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي. خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی ښه او په زده کړو سنبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی.
خدا دا چې بعد د مسپخین دی ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي او که نه خدای چې د شپې لیسې چې دی که د ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري نو د دې تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي. نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د ده اطفالو په باره کې جدا توجه ولري.
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نسی.
زیات ماشومان لپاره چې هغه کارونه کوي چارواکو نه موږ دا غوښتنه ده چې اول خو دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ کړي چې باید دوی سره مرسته وشي. اول خو دې کار خلاص که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته بیا نو داسې داسې دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو د دوی درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي. مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویان او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته رسیدو. څلور بجې او دیرش د